د شپې 9 بجې شوې دی. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وایي افغانان اوس په ډیر بد حالت کې دي او نړیواله ټولنه باید مرستې ورسره وکړي. یان ایګلند نن پر خپله ایکس پاڼه د ناټو پر غړو غږ کړی څو له هغو 40 میلیون افغانانو سره چې په 2020 کال کې له افغانستانه د دې ځواکونو تر وتلو د ده په وینا د ځواکونو تر وتلو وروسته د ده په وینا یوازې پرېښودل شول مرستې به بیا پیل کړي، له چارواکو سره ښکیل شي او دوامداره حل لارې ولټوي. هغه د ناټو پر غړو د انتقاد په بڼه ویلي دي چې ستاسو د مبهم چلند لوړه بیه افغان ښځې او نجونې پرې کوي. ښاغلی ایګلند زیاتوي چې خیریه ټولنې یوازې نشي کولی هغه تشه ډکه کړي چې د پراختیایي موسسو د ناببره بندېدو له کبله رامنځته شوې ده. د ایګلند په وینا له چارواکو هاخوا د افغانستان وګړي د ثابت شفاف او اوږدمهاله ملاتړ مستحق دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون د اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر تر دې زیات شي. د سازمان وایي د روغتیا جی ډی پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو 352 میلیون ډالر ته اړتیا لري. WHO زیاتوي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي او سږ کال هم په دې هیواد کې 310 مرکزونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال لپاره په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یوه وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه د وینې له لارې انسانانو ته سرایت کوي. د اوکراین د هوایي ځواکونو یو چارواکی وایي چې د هیواد ته د لویدیځ لخوا ورکړل شوي یو شمیر F-14 الوتکې به له دې هیواده بهر وساتل شي. د هوایي ځواکونو د هوایي چلند مشر برید جنرال سرهی هولوبسوف د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته وویل چې دا جنګي الوتکې به له اوکراینه بهر په خوندي هوایي ډګرونو کې وساتل شي څو د روسیې لخوا په نښه نه شي. هوبلوتسوف زیاته کړه چې له دې الوتکو څخه به د زړو الوتکو پر ځای د زیرمې په توګه هم کار واخیستل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو روسي چارواکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین پر جنگي تجهیزاتو ښایي په بهر کې هم برید وکړي، خو دا کار له ناټو سره د تقابل خطر رامنځته کولی شي. او ایرانی چارواکو د مدني فعالیتونو په خاطر د تبریز دوه پیژندل شوې څیرې زندان ته لیږلي او د یو بل مشهور لوبغاړي او د خبرونو د کوربه لپاره دوسیه پرانیستې ده. ربول سندرغاړی میلاد جلیلی او مدني فعال سالار طاهر افشار د تبریز ښار زندان ته لیږل شوي څو د حبس حکمونه پرې تطبیق شي. دواړه مخکې په ضمانت خوشي شوي وو، خو وروسته چارواکو راوغوښتل او زندان ته یې ولیږل. د راپورونو له مخې جلیلی چې په الشان مشهور و د اذربایجان د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره د یوې خپرونې د وړاندې کولو په خاطر په 8 میاشتې حبس، او افشاری په همدې خبرونه کې د یو رول د لوبولو له کبله په 6 میاشتې حبس محکوم شوی دی. په عین حال کې د تهران قضا د خبرونو پیژندل شوی کوربه حسین پاکدل پر ټولنیزو شبکو په یو پوست کې د سپاه پازداران انقلاب د قدس ځواک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی او پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی ته چې یو د امریکا په برید کې او بل د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول په سپکاوي تورن کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ لسګونه میندې او ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري.
هغه کې چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېدلې. مسینه یې ځای کړې وه، بس همالته مړه شوه په تخت باندې.
جرمنی وایي چې طالبان له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بدل کې رسمیت پیژندنه غواړي. د کډوالو د ایستلو موضوع هغه مهال رابرسیره شوه چې یو افغان کډوال د جرمنی او پولیس د چړې په گزارونو وواژه.
دومره ما تکلیف په دې لاره وخت که بل مې وخت که خطراتو راته هلته نور شیینه نو چې زه اوس مثال بېرته خپل ملک ته وستل شم نو دا خو بیا نه کېږي.
په یو تازه راپور کې راغلی دی چې د القاعده شبکې مشر خپل پلویان د روزنې لپاره افغانستان ته استوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو پر اړیکو بحثونه لرو.
نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فکتو روابطو سره تامینوي. دا هیوادونه خپلو کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشایي په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لسګونه میندې او ماشومان هر ورځ د امیندواري او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړې چې که د مرستو په برخه کې بودیجه کم شي دا شمیره به تر دې هم لوړې شي. د دې سازمان د راپور لمخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له کبله تړل شوي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویني هر ورځ 24 میندې او 1.8 ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان د یک شنبه په ورځ د جون په 9 نیټه د راپور په خبرولو ویلي دا شمېر میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیایي مرکزونو او خدماتو ته د نه لاسرسي له امله مري. WHO خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه لا کمه سي د میندو او ماشومانو د مړینې دا شمېرې به لا لوړې سي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د 2040 او 2050 کلونو د 420 میلیونه ډالرو بودیجې ترڅنګ رانیو او جدي ګواخونو ته د رسیدنې لپاره د 325 میلیونو ډالرو اضافي بودیجې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړای چې په خوندزیو او په هندونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې د خزو وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لری پرتو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي کافي او په اسانه توګه روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو ته لاسرسی سخت دی. د هلمند ولایت د موسی کلاو ولسوالۍ اوسېدونکو کی اسدولا ازادي رادیو ته موبایل
دلته نه داغه ده کوچنی د مریضي پاتله باندې یعنی داغه ده ولادت پر وخت باندې موږ دغه مریضي مشکلات سره د ازموږ د کورنۍ غړي او زنانه او داغه سیاسي ورسره موږ یاد دي خپل هم څه مثال او نور د ازموږ دوستان شاو خان در کوو چې هغوی بیچارهګان د ډېر مشکل سره مخ دي. دلته په نامه ماشي ډاکټران دي نه یو دوا نه یو سي هغه تداوي وشي کېږي نه یو قابلي و ډاکټران شته سره.
بلخوا د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یوې اوسېدونکې او د شپږو ماشومانو مور د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 15 میاستو ماشوم امیندواره ده او تر اوسه په اسانه ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
بیزو شخصی کې نکول نزوټی معنی کول تا خو نشته کې نکون کې او شی هم نشته او نور یو شی دا هم نشته دې سیدم ان اوس را باندې بل امر سره خوږي او سر مر باندې ګرځي. تاسو موږ خپل کې چې څو کول کې دوه لورانی پیدا شو چې به څو د هسپتاله پور رسیدلې. ماسینه یې ځای کړو بس عمل تم مړه شو په تخ پا ما شومانی به ژوندې یو پینځه میاشتې هغه خورانه یو سنه و دي شو دوه ایسته پکې هغه مړې شو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2020 استم کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل شوي دي او 310 نور روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو تر 15 کلونو کم عمره شپږ لکه ماشومانو او 240,000 د زیاتو امید وریندوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي به برخې کړی دي. هڅه مو کړه د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او د دغو عامو افغانانو د اندېښنو په اړه د تدابیرو معلومات ولرو، خو ویاندې شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ناورین، بیکاری او یو شمېر ولایتونو کې ویجاړونکو سیلابونو له امله، د ساري ناروغیو او بیکوره کېدو له امله اکثریت ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري. همدارنګه د خوړو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د استلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. د څرګندونه د سراييفو ټایمز خبري شبکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان لقوله خبري کړې دي. په منهایم ښار کې د یو افغان پناه غوښتونکو لخوا د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته په جرمني کې د مجرمو او افراطي پناه غوښتونکو د سلو په اړه غوښتنو هم زور واخیست. بیا هم فیروزه عزیزی را سره ده په دې اړه د نور تفصیل لپاره.
سارایوا ټایمز د یکشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمني امنیت ته ګواښونکي دي د استلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي. د دغه راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان جنیس کومټارت د جمعې په ورځ په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لک تر لګه نړیوال جزئي په رسمیت پیژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني د نړۍ نور هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني او نور سره همکاري کوي، او د په خبره د هیواد له طالبانو سره یوازې په تخنیکی او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکاري اعلان کړی چې جرمني ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمني په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال لولوري د یو پولیس له وزل کېدو وروسته د جرمني هیواد ته استلو بهیر ته جدي پاملرنه کړې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال بریت افراطي بلل سوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوریایي کډوال خپلو هیوادونو ته نه دي استولي، خو د سارایوا ټایمز راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پنجشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریې ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمني 6,314 پناه غوښتونکو استل سوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 4,292 پناه غوښتونکو استل کېدل ثبت سوي دي، چې د تیرو دوو کلونو په پرتله ډیر سلنه زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې اوس له دغه هیواد څخه د ځان ایستل کېدو ته اندېښمن سوي دي. په جرمني کې دوو افغان کډوالو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو کس جرم وکړ نو جرم فرضي ده، نو باید هماغه کس ته سزا ورکول شي، هغه د ملک څخه وایستل شي. نو دا خو باید ټول افغانان په دې کې داخل نه شي، ځکه چې زه خپله نه راغلم، ټول لا سره ځنه کې کم کې مدلته. نو دا خو په دې معنی چې زه دومره ما تکلیف په دې لاره وخت کې بل می وخت کې خطرات او راتلته نو شي نه. نو چې زه اوس مثال به تخپل متواصل شم، نو دا خو بیا نه کیږي. نو مونږ خو د المان په څه هم دا غواړو، مونږ ته غواړو چې المان تابعیت واخلو.
په مده ته سم مو میشه چې ما پیاده برا کوم او از ترکیه تا خطر به المان رساندم.
درې میاشتې کیږي چې له ترکیې څخه جرمني ته په شورا غلایم. پر لار می جدي ګواښونه ولیدل، لار کور می خرڅ کړ په دې هیله چې جرمني یو خوندي ځای دی راغلم. اوس چې د جرمني شیاړ خی ګوند غواړي له جرمني کډوال وباسي، دا زما او د ټولو افغان کډوالو لپاره چې په جرمني کې دي د اندېښنې وړ سوي دی.
افغان هستم و ای وایس نگرانی من شخصا شده.
خو په یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې په جرمني کې د کډوالو د حقونو یوې ادارې د دغه هیواد صدر اعظم پریکړه غندلې ده. د راپور له مخې د دې سازمان مشر کارل کوپ د جمعې په ورځ د ایکس برګر الګماینا ورځپاڼې ته ویلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې په ښکاره توګه افغانستان او سوریې ته د کډوالو استل منع کوي. د نوموړي په خبره دواړه هیوادونه د شکنجه او غیر انساني سزا په ورکولو پیژندل شوي. له بلې خوا د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي دي چې دوی د استلو په بهیر کې د هغو مسلمانانو او هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد سخته مبارزه کوي توپیر په پام کې نیسي.
د ازادي رادیو خبرونه په 12:09 منځنۍ څپو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه په دې څپو، یعنی په منځنۍ څپو 12:09 د سهار تر شپږو پورې دوام کوي. د سهار له شپږو بیا د ماښام تر شپږو پورې د ازادي رادیو خبرونه په 19:25 متره لنډو څپو اوریدای شي. د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن منځنی ختیځ ته د سفر لړۍ پیلوي. بلینکن به په دې سفر کې مصر، اسرائیل، اردن او قطر ته ولاړ شي. د سفر داسې مهال پیلېږي چې متحدو ایالتونو پرون وویل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، او اسرائیل فشارونه زیات کړي ترڅو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په 2 میاشتو کې لکه چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغې وروسته به نن اسرائیل ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع له وزیر یوف ګالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل چې بلینکن به په دې سفر کې له خپلو شریکانو سره پر دې خبرې وکړي چې التیا ده یو موافقه ترلاسه شي ترڅو د ټولو یرغملو خلاصون یقیني او هم د دغه جګړې د لا پراخېدو ډاډ حاصل شي. ملر زیاته کړه چې بلینکن به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې حماس د اوربند لپاره وړاندې شوې طرحه ومني. له دغه سفر سره په یو وخت د امریکا متحدو ایالتونو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پلاوی وایاند نت ایونز کړي. خدای نه دی ویلي چې دغه پریکړه لیک پر مسودې به په امنیت شورا کې کله رایه اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په 1 شمه په غزه کې د اوربند لپاره یو طرحه اعلان کړ چې په 3 پړاوونو کې به عمل کیږي. د دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړ توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د ټولو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطینی بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي. اسرائیل په غزه کې وروسته له هغې پراخه جګړه پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر په 10 د دې هیواد پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل شول. اسرائیلي ځواکونو د تیر شنبه په ورځ په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې 4 تنه چې د اکتوبر له 10 رئیس له حماس سره یرغملو آزاد کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په خبره په دغو عملیاتو کې 240 فلسطینیان ووژل شول. د روغتیا وزارت چارواکو هم دارنګ دي یکشنبه په ورځ په دې جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10000 زیاتو خود.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لانګ وار جورنال خبرونه د سیف العدل په حواله چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د شبکې خپل پلویان د تجربه او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته استولې دي. د خبرونه په ورستیو کې د سیف العدل د یوې مقاله په حواله دا مطلب خبر کړی دی. د چارو یو شمیر شنون کې وای د القاعده د فعالیتونو د شدت احتمال د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنه وړ دی او ټولې باید پر وړاندې په لازمو اقداماتو لاس پوري کړي. به هم فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
امریکایي خبرونه لانګ وار ژورنال د سیف العدل یا سالم الشریف په مستعار نوم چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله راپور ورکړی چې د شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربې او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره هڅولې دي. د خبرونه په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې سیف العدل دا خبره د غزه وجودي جګړه نه د پولو جګړه په سرلیک هغې مقاله کې کړې چې د القاعده شبکې د مرکزي رسنۍ الصحاب لخوا خبره شوې ده. په راپور کې راغلي چې په 2021 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګ وار ژورنال خبرونې لیکلي چې د سیف العدل همدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. سیف العدل د دې مقالې په یوه برخه کې په ښکاره ویلي چې د اسلامي نړۍ ټولنې وفادار امت خلک چې بدلون ته لیواله دي باید افغانستان ته ولاړ سي، له حالاتو یې زده کړه وکړي او د دوی یعنی طالبانو له تجربو ګټه واخلي. هغه پر غزه د اسرائیلو برید ته په اشاره سره چې دا یې نسل وزنه بولي له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په ټولو اسلامي خاورو کې دی د اسرائیلو ټولو ګټو ته زیان ورسوي. حماس وسلواله ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي د اکتوبر د میاشتې په اومه نیټه یې پر اسرائیلو کړي برید کې شاوخوا 12 تنه ووژل او له 240 زیات کسان یې یرغمل کړل چې له هغې مودې تر اوسه د اسرائیلو او حماس جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. د نړیوالې ترهګرۍ د برخې پوه عارف سهار ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ د زیاتې دوله عمله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د القاعدې حضور او ټولنیز نفوذ زیات سي چې د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده.
همان میزانی که انسجام این گروه های بنیادگارا در افغانستان بیشتر شوند،
څومره چې په افغانستان کې د بنسټ پالو ډلو ټولېدنه زیاته شي په دې هیواد د سیمې په هیوادونو او په دوهم ګام کې به له سیمې بهر هیوادونو کې امنیتي اندېښنې او پیچلتیا وي.
د امنیتی چارو پوه احمد خان اندړ بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او ټول هیوادونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې په اقداماتو لاس پورې کړي.
دغه توریستي ډلې القاعده ده که داعش ده او که نور دي، دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادو ته خطر ده. نو په دې اساس باید زبرځواکونه کغه متحده ایالات امریکا دی، روس دی، چین دی، زمون گاونډیان دی، په ګډه سره باید د تورستی ډلو په ضد مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. همدارنګه د طالبانو حکومت یې له القاعده شبکې سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپورونه رد کړي وو. د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارونې په اړه د طالبانو د حکومت له ادعاو سره سره وخت په وخت د سیمې ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نورو هیوادونو ته د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په هرات کې نن د الیست افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو نندارتون د بیلابیلو تولیدي شرکتونو په ګډون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې درې ورځې به دوام وکړي د نارینه او ښځو له لوري په 160 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د دې نندارتون د جوړېدو موخه کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه ده. په دې اړه نور حل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د الیست افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون د اکشن می په ورځ په هرات کې د ښځو او نارینه وو لپاره په دوه برخو کې پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت په خپل وی پاڼه کې ویلي چې دا نندارتون د دې لپاره جوړ شوی چې کورنیو تولیداتو ته پکې بازار موندنه وشي. د دې نندارتون د جوړونکو په خبره د نندارتون کې 160 غرفې شامل دي. د تولیدي شرکتونو یو شمیر مسؤلین چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، د دغه ډول نندارتونونو جوړول د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ګټور بولي. د یونیک ډیزاین تولیدي شرکت مسؤولې مریم کبیری چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل:
تاثیرات مثبت خور داره،
خپل مثبت اغیز لري، او زه خوښ یم چې نن ځینې خزي راغونډې سوی او کولای سو چې خپل تولیدات او د هیواد له تولیداتو ګټه واخلو. موږ هیله مندیو چې په راتلونکي کې دا ډول پروګرامونه ډیر جوړ شي او د خزو لپاره ډیر پاملرنه وسی، څو د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ واده وکړي
چې شومګي در ارسه تجارت داشته وشم.
یوې بلې سوداګری مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوداګری ښځې د بازار او صادراتو د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دوی بلستون زده بازار نشټوالی دی. کواردات بنسي او خلک زموږ له کورنۍ او تولیداتو ګټه واخلي او بازار خسي، دوی کولای شي خپل تولیدات نه یوازې په هیواد کې دننه وپلوري، بلکې د صادراتو شرایط به ورته برابر کړي، چې په ترڅ کې دوی کولای شي خپل محصولات بهر ته ولېږي،
محصولات خو به خارج از کشور هم ارسال وکونه.
خود نازنین د لاسي صنایع د تولیداتو د ورکشاپ مشر زهرا فضلی چې په دغه نندارتون کې ګډون نه د کړای، ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې په څو دا ډول نندارتونونو کې ګډون کړای وو، خدا چې نارینه لیدونکو یاد نندارتون ته د ګډون اجازه نه درلوده، د دوی پلور خورا کم وو.
لبد مرغه په هرات کې چې داسې نندارتون جوړیږي، نارینه اجازه نه لري چې د ښځو نندارتون تراسي، او په تیرو پړاوونو کې چې ما پکې برخه اخیستې وه، له ډېرو ستونزو سره مخ وم. زموږ د نندارتون له جوړېدو څخه موخه دا ده چې محصولات مو وپېژندل سي، معرفي سي، خو له بده مرغه سوداګر مؤسسات نشي راتلی، او له همدې امله ما په دې نندارتون کې ګډون ونه کړ.
د دغه نندارتون جوړونکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د محصولاتو په نندارتون کې د نارینه ولیدونکو پر حضور بندیز لګولی دی. تر دې وړاندې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دوی محصولاتو ته د بازار د نشټوالي تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو د دوی د پلور بازار سوړ کړی دی.
قدر من اوریدونکو، په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو د اونیز باس اوریدل مهروي، خو اوس یو رسای راپور لرو. د ټکنالوژي مخکخ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي په امریکا کې خلکو ته د کمو پیسو په بدل کې او یا هم په وړیا ډول د سایبری یا انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې کړي. د دې خدماتو هدف دا دی چې خلک له سایبری یا انټرنیټي حملو نور هم خوندي شي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټکنالوژي مخکښ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي لورو پرتو روختونونو ته د سایبری یا انټرنیټي حملو پر وړاندې د خوندیتوب لپاره وړیا یا هم کمبیا خدمات وړاندې کړي. سپین مانی او دغه دوه شرکتونو نن دوشنبه دا خبر تایید کړي، او د ورسته له هغې چې تیره چهارشنبه د دغه انټرنیټي حملو له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتونونو یوه لویه شبکه ګډه وډه سوه او د ناروغانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړ. دا تازه اعلانونه د ټکنالوژي د دغه لویو شرکتونو او د سپین مانی د ملي امنیت شورا ترمنځ د خصوصي بحثونو نتیجه ده، او دغه بحثونه روغتونونو ته د انټرنیټي حملو پر خطر له اندېښنو وروسته سوي دي. تر دغه انټرنیټي حملې وروسته نرسان مجبور سول چې نسخه او نور طبي راپورونه په لاس ولیکي او له برېښنایي دوسیو کار وانخلي. مایکروسافت د امریکا په متحده ایالاتونو کې سی ان ان شبکې ته په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی به پلورو پرتو سیمو کې دروختونو د لا پیاوړتیا لپاره د خوندیتوب وړیا اپډیټ وړاندې کړي، او دروختونو کارکونکو ته به د خوندیتوب پر ارزونو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. ویل سی ګوګل شرکت به هم پلورو پرتو سیمو کې دروختونو ته د انټرنیټي خوندیتوب یا سایبر سکیورټي په اړه وړیا سلا مشورې ورکړي، او دغه دروختونو ته به داسې یو پروګرام پیل کړي چې لمخې د دغه دروختونو له اړتیا سره سم د ګوګل شرکت لخوا د انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې شي. دا سی ان ان پر راپور کې ویل سوی دا مهال تر ټولو زیانګالو روختونونو کې 1800 پلورو پرتو یا هم کلیوالي سیمو کې دي، او دوی ځکه د باج اخیستنې په نیت د انټرنیټي حملو له خطر سره مخامخ دي چې دوی د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټي د خوندیتوب له کموالي سره مخامخ دي. ګوګل هم غواړي دغه روختونونو ته له انټرنیټي حملو د خوندیتوب لپاره منابع برابر کړي او دغه روختونونو کارکونکو د انټرنیټي خوندیتوب په برخه کې وروزي. د انټرنیټي حملو